سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخص خوتن نه بجوشي تاسو زده رادیو توګه کې اس مخ کتر دی چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د هیئت تحریر شام دلیل لوري د سوریې د حکومت د سقوط هرکلی کړی ویل دي چې په دې بدون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عمل له منځه تللی دي. متحده ایالتونه او ډیری هیوادونه د هیئت تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې او د سوریې خلکو ته یې د یاغیانو د بریا مبارکي ویلې ده. دې وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یوه انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثباته نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیږد باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریې یاغیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوریې کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. دوربای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا صد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د قوت وړ بدلون دی. دا تحول د صد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یوه پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو راغنه شریکانو سره په سوریه او سیمه کې کار وکړم. وسله والو سوریانو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربي شبکې سره په خبرو کې تاییده کړه چې د یاغینو له مشر ابو محمد جولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي جوړولو په هڅو کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوری ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسه د دیموکراتیکي سوری ځواکونو د سوری د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دي په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کو زکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدانیو هغه زیاته کړه دی بدون د وینوي سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې ډیر افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیونه 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 سلنه ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاټ کام کې اوري. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید
ورسله دی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تیبي انستټیوټونو کې د جنوب پر ذکر باندې ستاسو خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زنه پیغام سدای په کوم منطق دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوندې دي.
سندلې هم مردانه ده او هم مقتل دي.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید. ویل کی چې نو وړې پیوالو تک کې نه معلوم لوري ته تللې ده. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت تحریر شام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون لاري د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلي د اسمت سروان پر راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه واکته ورسید چې پلار یې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص وو غوښتل له هغه بېرحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دېرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی وو. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان وانه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یای حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همس ته له داخلي دو وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزي زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیې ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
څه باندې دوه لسیزو نن سهار پرزیدلی دی. ویل کیږي چې نوموړی په یوه الوتکې کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشار الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار ښاغلي سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سیخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیره شپه سقوط وکړه. دا چې وروسته له دې به څه کیږي ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشحاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کیږي د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولاني یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پریښی دی. هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي. هلته کردان هم شته. هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او تر څنګ یې ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال شته چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته حیران پاتې شي هغه ده چې دوه لسیزې کې چې هلته همدغه حکومت روان و دوی خپل دغه رژیم مخته وړ. اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دمر سره سره سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او حالت چار اوسم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر هنري طریقه باندې همغه وخت کې د بشر اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی او خو بیا سیمهیز ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسي وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې ورستي او جنگونو کې او سوریه هم په اوکران کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشر اسد رژیم ملاتړ درلود هغه نور سره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریا کې ډیر شمیر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم تاسو را واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخکله دي چې دا تحولات ګړندې سي خپل قواوی خپل ملاتړ له سوریې نه وستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیز چې تا ال سرمایه گذاری وکړه او دومره خلق دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی او نتیجه یې څه سو. نو وب کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکل القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونی چې اخیستلی دي ډیر خلکو ته اطمینان بخون کې دي. په دمشق کې نوې حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریه دی ولس لوخا به وی نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهان له نظر اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واک سره یو ورو جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. څو لکلونه کلون رئیس یو سره دښمنی پلاله خو بیا سره روابط جوړ کړل امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بل هم د وضعیت په کتو اندونه د دې چې ګواکې له دغه د سوریه له رژیم سقوط څخه طالبان نو هرکلای کړ دې شمیر ټیټ پور چارواکو دغه اقدام ستایل دي کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکر نو تا یا تفکرات ته دغه ډالو ترمنس کوم وټن شته دا یک نه وټن شته دلته فکری ایديولوژي د دې ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دی او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعار نمونه باندې د سوریه د تحولات هرکلای کوي ورته خوشاله دي خو د سخکاری چې سوریه کې د کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه د دیوبندی مدرسې ده او د سکاري چې د نوي عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دی دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوی دی او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې او په اسلام پال دی له کلونو راځي حالت حکومت کې فکر کیږي چې دوی به لوګین یو څه ذکرې وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاری.
بله خپل سرور سه پروسوي کې ک د منځني ختیس نه ورخه تلار شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې منګه تاسو خبرې وکړو نړیوال څمر په دغه مسایل کې ځان خکېل ول غړی خکېل پات کېدل شي کې به غیزه پر افغانستان باندې هم د په منځني ختیس کې منګه تاسو غیزه وګورو د تورته نوري ودونه مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي په ټوله کې په دغه ودونه کې سالته جګړه وسمشته ده غیزه پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایل کې کول شي.
اوس خو د سکاري چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر غړندې او ډیر نه ویل سړی نه ویلې چې دنیا به څه اکسلامال ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا روسي برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکرين کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغیز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په غبرګون کې د استرالیا بهرنی چارو وزیر ویلي چې دا بندیز خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مېربن پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګۍ پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو له منځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیده او پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره دا استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ لاسلیک کړ چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیري کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي اماراتو اعلان کړی چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوی. خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر کړو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بې ګټې بولي ځکه په ټکوي کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابلګانې او ښځینه ډاکترانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چاته ولاړ شي. یو له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو او قابلګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پوهېږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړی. نیمه نفوس نه ډېر دلته ښځې دي. اول زه خپله یوه ښځه یم، زه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم ښځینه ډاکټر ته. حیران پاتې دا پاتې ښځې به پس له دې څه وکړي.
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي
تصمیم نه تنها آرزوی ما را نابود کرد
بلکه د پریکړې نه یوازې دا چیز مخیلې له منځه یوړې بلکې د یو نسل راتلونکی د تیارو خواته یوړ. زه او نورې افغان نجونې چې د یوې ښې راتلونکي لپاره مو درس وایو او هڅه مو کوله اوس په کور ناست یو او په ډېر حسرت شپې ورځې تیرو.
د تیرې سه‌شنبې ورځې راهیسې د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې چې د لندې په 12مه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان شو په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولې دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونه کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی به ارزانه وسیله بولي او وایي چې سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کاریدونکي سکاره باید د سندلی لاندې له کیښودو مخکې ښه تازه کړل شي تر څو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې د کارو د ګاز تنفس ګواښون کې دی او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصې هوا ته انتقال کړل شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات پر راپور کې
سندلی هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږکال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله خو سږکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه وه. د ژمې په رانږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ اخیستل چې د ژمې تر پایه به مو بسنه کوله. خو لږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلی او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلی ایښی دی.
که څه هم سندلی یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولوده چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلی د سکارو ګاز نیولې وه چې آن د مرګ تر کومه یې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ د خپل خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلی ایښې وه. ما تجربه نه درلوده. د شپې ناوخته مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو ګازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلی کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلی د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق ګاز سغال تاسو میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز سغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص دی، د سکرو د زهرجن ګاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سر هوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي. او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک ګاز سبب د مړینې هم کېدی شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سږکال د یوې سندلۍ بیا له زرو څخه تر 2000 افغانیو پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې پخوا له 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سږکال 15000 افغانیو ته رسیدلې ده. سندلی له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلی کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلی کاروي. په افغانستان کې د سندلی کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلی په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله. پا
په هیلا پډکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو فارغانو د نوملیکنې بین پل کړی چې دغه سفارت خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې د سیستمې د زده کوونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کېږي. خو ډېری محصلین د دې پروسې د ړوندتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور جزئیات د سنه ککړ پر راپور کې.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه واد کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشل ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانیو پوځیانو په لومه اچولو کې لبیلابلو چلونو کار اخیستی او په دې هڅه کې دي هغه پوځي زده کړیالان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي وپیژني او د هغوی نظارت وکړي،
شناسایی وکړي او حداقل زیر نظر داشته باشن.
پیران کې د تې جمهوریت نظام ځینې کارکونکي وایي چې د استلو له غوښ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشت د جمهوریت نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي هم چې د ایران په یو پانتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارس ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستن که با
یو شمیر حق کسان چی پاسپورتونه باطل سیوی او وقت تیر سوی هر دی چی خپل پاسپورتونه تمدید کړي او لدی عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته آسانتیا برابر کړي چې د پاسپورت مدای ختمه سوی. خو په اصلي لامل نه پوهیږم چې غواړي په خونی پوځیان وپیژني یا پرشتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوی افغانستانی که در ایران هستن به اینا کمک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د ښوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی. خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نه شو کولی د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
مفید واقع شوه نمیتونیم دې مسله را به یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو خو ترغه وړاندې زو خبرونه. د طالبان حکومت د هیته تحریل شام دلیل لوري د سوریه د حکومت سقوط هرکلی کړی او ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بې ثباتۍ عمل لمنځه تللی دی. متحده ایالاتونو ډیری هیوادونه د هیته تحریر شام ډله د ترهګر ډله ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په بېلابېلو ژبو یو اعلامیه خپره کړې او د سوریه خلکو ته د یقینو د بری مبارکي ورکړې ده. د وزارت د سوریه وروستۍ بدلونونه د یو انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړي چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن، متحد او باثباته نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واکلیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریا غینو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همداراز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریا له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او د میلیونونو سوري کډوالو د بیرته راستنې زمینه ورته برابر کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې د پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي د اسد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د توقع وړ بدلون دی. دا تاوه د اسد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د اکرمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو پوسټ کې لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو رغنده شریکانو سره په سوریه او سیمه کې کار وکړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 10% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زل اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېر دوه علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته بلند کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیر درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلې ده. یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا خیی چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غځېدلی ده او بدخشان او کونړ او تخار دا ځایونه سش کال راپور ورکل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار و هلمند و زابل و دی خو ځایونه هم کښت وو، راپور هم ورکل شوی ده چې هلته هم دا کښت سش کال وو، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان وو. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته ار شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي. د پاره دی چې به درې کال تر څو درې کاله بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی، دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي. خو نه شو، یعنی دا مشکل ده اوس بزګرانو ته، مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي، دوی هم انتظار کوي چې امون څخه د اطاعت خبر کیجی. خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشی. تاسو مشتا هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چې تاسو مکری چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی، خو بیا مش څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت حکومت چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې لپاره خلق آل شو بزګران آل شو چې باید تریاق وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار ځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نتیجه لکه مساقله یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلق بیچارگان دی دوی علت کار نشت و اشتغال نشت بل آیت نشت سو بکیجه.
رفیق صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات د قانون او وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار کخته یو دلیل لدی یاد کړ، ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د قانون او د کوکنار او د کخ سره؟ په دغه حکم کې دم ویل شي و چې د کوکنار او د کخ د منی ترڅنګ دی بازګر او ته بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شي. دغه مرستي څونه بازګر او ته رسیدلې دي او د بازګر ورته او ته څونه پام شوی ستاسو نظر؟
مرانا سلام ورن تاستم استرس بیرمه و چولو دوستان بدیل ما یعشت یاد تریاک و مقابل واده سوی در طور سیاسی واده وی که جهان واده کردی هم سیاسی واده وی نوانستان حکومت واده کردی هم سیاسی واده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چی که پلم زکر در تریاک و یا پا بل مواد مخدر بنی وکری دا مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دوه دی، یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدره یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دي. دا چې یوه د ژوند سوي ده د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد. یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نشي کولی، نه دی زده. دا به تدریجي راکم شي، دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، د زمیندار سره. د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال دا ورسېدي و شپاړس زره تنه اووه زره تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا و چې دوه کاله دمخه یا پروش کال دا پنځه نوي فیصده راکم سره. خو دا مجبوریتونه پیښیږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښیږي، دا د ستود اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعض خلک مجبور دي یو کار به ګزاراو کې ولې بل کال ته څه شی نه لري چې بل عاید نه لري. د هېڅ خواس مهمه خبره دا هغه دا چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت لري سره. د قندار او د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی. باید فراواري اوبه ولرو ته وبوښ کله دا یو خبر ده. بل صابون وبور د منطقې صابون وبور د حکومت نس کولای شي په اسانۍ باندې دا ورسیه
په دغه امنیت په مسله کې. رفیقی صاحب، دوی خود ادعا ده د طالبان حکومت چې د افغانستان په 100% راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی، ثبات راوستي دی. دوی دا ادعا لري، خو که د کوکنار کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلي چې کوکنار واړي. نو دغه امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غواړي چې د توجی شي.
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم، ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولی شي تریاک په ټول افغانستان کې دوی مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی د پښو لاندې کې خطر یې نشي کولی، هیڅوک یې نشي کولی. د مقاومت بعضې ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته، خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي، خلک وایي. دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي، دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي، دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي. په دې باندې طالبان هم پوهېږي، په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید څه شی نیسي. دا باید جدي ونه نیولی شي، خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر د دې چش سره مخامخ شوي، د دې کبر سره مخامخ شوي. خو د ادعا خبره تر یو حده پورې ډېره حده پورې سیاسي خبره ده، ولې موږ یې وینو. موږ د منطقې خلک یو، موږ د خلکو سره خبرې کوو، خلک راځي خپل عناص سره وایي. خلک اوس کلک مجبور دي چې بعضې وخت که حکومت هر څه څنګه ټینګ شرایط کښېږي، دوی مواد مخدر خسچار نه لري په دې خاطر چې یو شی و د ژوند سمې د فرداد چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې پر اولاد خپل قابل وسه او په دا باندې خو دا واچ لري حکیمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نن خو روان به بایس دي کې چې خلک ودی ته چې و هڅوي چې یو به ساده خپل زمینداری چې کی واچی په دې خاطر باندې دا موضوع یې څو بوند لري نسل چې لازم مجبوریت لري چې خلک مجبور دي بسګر مجبور دي د لوژې په خاطر مجبور
بله از هر څه د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودی ویل چې په افغانستان کې د کوګنارو کښت بیا غیډی شوی او تیر کلم دوی ویل چې 15% کمواله پکې راغله نو په تیر کې خدای سي و چې خصوصا د 2009 کال نه کومه حساب کو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږي کې ده تر ډیره د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کې کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فیزیکی حضور به هم سرویګرانو د لوډ په زینو سیستمو کې به د نمونه په شکل سروي کوله دغه وسنی سروي چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امر چې تر لاسه شوی دی اعلان شوی دی
او لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2021 کومه چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکور سو بیا ملال متعی سره د دولت د نیول گورل په بولو فلایدونه عامه غزای چې د تریاکو راپورت و چې هلته کرل کیږي خاصتا د حوزې جنوب برخ و ته تیمونه دیر تیمونه تخنیکی تیمونه تلایل و یا هلته بیا رپورت و دغه د جی پی ایس په واسطه طول بلا حالت فرمه مخصوص فرمه و ده بزگران سر مرکی کوله او ده کانریس خاکاسی کوله او طول معلومات بیا مرکز در آوله دلتا حالت بیا ده ستلایت زریعه چه بی معلومات طول بلا غصر بیا مقایسه کوله او چه ده حقیقت پیدا سرکون بردی بیا او چه طالبان تفیون دری کال مخ که قدرت او رسیده دوی گرده آقا پخوانی کسان ختم شو ایسا که پاتی نده تخنیکی کسان یا با بل آقا بودیا چه لازمه و چه خلی کلت بلار سی طالبان پخپل یو طرفه دوی ول چه موش ختمه بو دا ضرورت نده بیا برسته اداره السیس چه یو بیا رپوت برگل چه تریاک در یوزی جنوبر تقریبا 15 سالن در کنوال را قلیده بیا پسی یو این او دی سی خپل ستلای در طرف دویم در سرگان در اقلال دویم تایید بکرد چه تقریبا در نوی سالن زیادتر دا کموال کخت تریاک و داغه ناقله ده یعنی اغا سیستم یا اغا تخنیک چی دوی کاروی تقریبا سیده یعنی درسته
قصد داغه دا جغرافی مسئله تکرر شو ملگرو ملتون پراپور که دا ویل شوی چه دا برخلاف دا تیرو کلونو چه پا افغانستان که داغه دا کوکنار و دا کخت سنتی سیمه دا افغانستان جنوب لویدیزی سیمه وی په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیه بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار په د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي الا تاسو په څه کې ویني د جغرافیه څنګه بدله شو د کوکنارو د کښت لپاره
اساسه د کوکنارو کښت لري د بازي مسایلو سره دي چې هغه باید موږ سترګلاندی ونی شو هغه دادی چې د کوکنارو کښت یا د مواد مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبی ناامنی ته ضرورت لري چې یو وکولای شي خپل کښت ترلاسه کړي په افغانستان کې د جغرافیې د ناامنۍ د جنوب څخه به شمال ته انتقال شوي دي موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې په بدخشان کې په ادخیس کې په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامنۍ سره تړاو لري د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمی للمی سیمی دی دریاک پر بدخشان کی للمی کرل کی دو بول نظام ضرورت لري یلمند پر قدار کی دا دو بول نظام ضرورت نو پدې خاطر باندې یو دو بو مسره دریو مسره چې ډیره مهمه ده دا چې د منطقې صاحب لوبوره دي یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ورسوالۍ په امکاناتو باندې د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره به واجه شي نو په دې خاطر باندې دا د جغرافیې تغییر
بلې دغه د نامنې مسلې تکرار شو یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوس پذیره دي د خپل بزګر
یو وخت چې موږ د برملګي مافیا خبرې کوو موږ داسې یو شی باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پېژنو او موږ د مافیا په څو کړي کې راځي یو هغه مافیا دی چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دلیل افغانستان کې دا یو رقم قاچاقبره نو هغه دغه قاچاقبره هغه دی چې تر مرزو پورې رسېږي د افغانستان او مرزو ته یا د نورو ملک نه همسایګانو مرزو درېیم وخت دا برملګي مافیا وزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا کومه مدي نه لرو چې موږ یې څنګه کولای شو دا د خپل مرزو یا د خپل سرادات د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي دا ته اخر څه ورکوي د سرادات کې چې په هغه قیمت په افغانستان کې په مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی یو کیلو ته راغلی 500 ډالر او بل اخر 5000 ډالر ته دی مفاد د خدیر
بله
زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې زیاده خره ده چې ژوند په واده مخاطر د قاچاق کوو یې سړي دي ډېر هغه په تړاو نه دي نه تړاو کوي کله چې سړي په یو وخت په دې خاطر باندې چې نو تړاو کښ په افغانستان کې ډېر اوږد سابقه یې نه سړي ښکاره ده سړي ښکاره ده نامنې سړي دي او ډېر د واده مخاطر تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سر باندې ځارې کوي اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هر څه نه انو نوې زمیندار اوس هغه چکه باندې کپخوا چې اوس نه دی اوس د بوات خدای کسان چې په دې کې دی هغه زمیندار خریداري کوي په دې وخت نو نو بلنلی مافیا زه ډېر دخل نه مونږ ولې دا داخلي مافیا چې دا ترانسپورت کې دوی یقینا تشویق کوي دوی زمینداری لري دوی کولای شي تاثیر گذاره اوسي
بله از هر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د پورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې د طالبانو ځایي مسولین او ځایي قومندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ساسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تاریخو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف خودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې دوی په دې کې مطرح دي څونه د پېست دي چې ویل چې د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تاریخو تولید هم ډیر شي
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک په حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت تیر څه کوي خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یو چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین او د غیر قانوني تجارت او قاچاق چې بوخت وو او میلیونو ډالر دغه ترلاسه کړی ده اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار به نه کوي زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات د مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره درلوده یعنی دوی نه پرېږدي هغه کارونه یعنی د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه به ورکړي یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک اصلوی دوی دونه ګټه نه کوي چې دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلانو چې غلطه په ملي او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. یعنی
بله دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري؟ از هر صاحب څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا؟ که کمه شوې نه ده دا څونه بایسته دی شوې چې په افغانستان کې بزګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښته دوام ورکړي؟
د نړیواله تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مننه لري چې موږ د طرفدار دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې خو دغه هغه لارونه چې خلک یا بزګران دغه وابسته دي دا وابستګي څنګه دوی ختم سی او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي. هر چاته څرګنده ده چې د نشي توکو غیر قانوني کښت تولید پښتونونه ته مالي سرچینه برابروي او حکومتوالو ته کمزونس کوي چې رښتیا بحرانونه ته په افغانستان په سیمه او نړۍ کې شدیدوي. خو تقریبا حدود 15 ډېر خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي. 15 خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه نه خلک دومره مشکل دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي دپاره تقاضا به هر څخه راځي چیز دا تقاضا ختم سی پریزو سی دا افغانستان خلق بزگران دا تریاک دید که کوکنار باو کری چیز بازار نمی خود بخود اتماد دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا دا بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر با افغانستان با دنن بار که دوی دیر فعال دی او خلکو تا اصوی چه دوی باید تریاک بکری دپار دی چه دوی دیر دا پیسی دیر گتی دا تریاک دا قاچاق است.
رفیق صاحب دغه د تریاکو د باید لوړوالي په اړه غواړم تاسو نو پوښتم. داسې ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالي سره تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې او برعکس د دې نه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنه سکل د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیه 260 میلیونه ډالر وه. دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډېره؟ آیا د دغه 260 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته؟
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شکل شو چې 200 ډالر خبره ودار نه وه 0 ډالر ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی محصولات نه وه هغو محصولات دا د ارزیو تقاضا مثلا چې سره یاد کړه په دې پورې اړه لري چې 4000 تنه تولیدېږي قیمت یې 50 ډالر وي پر کیلو باندې او چې 300 تنه تولیدېږي قیمت یې یقینا په هغه تنه باندې کېږي. نو لویه ګټه بل اخره هغه غټه مافیا دي هغه د ملي مافیا دي چې په هغه کې حکومتونه شامل دي په دې شان شامل دي. نو او پاتې شو په زړه مخ ته دوی په اقتصاد کې نه تغییر راغلی دي. نو په دې خاطر باندې ارزیو تقاضا موضوع ډېره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشدید دی. یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي که هر څه ارقام وایست ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په بل ارقام سره همیشه مشکلات لرو. دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي. موږ هیڅ څه نه سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ دوی وکولای شو دا خپل د تریاکو باندې جی پی ایس کو دا ټول شی چې د ټول ټکنالوژي د خرجانو پلاس او د افغانستان حکومت په داسې حالت کې ریشی و چی فقط هر کارگردون اینو نیست کرد نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و ولن څه شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې د افغانستان کې وای او دا په اروپا کې وای د دې تفاوت هیڅ ډیر دی دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترلاسه و دا د بلنوره نه خبره دا د 250 میلیون ډالر خبره دا د بلنوره نه خبره او دا د 100 بلیون ډالر خبره
من از هر سه روسی پختنه به میداوی چی دغه د تریاکو ذخایر روزیر میچ په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام ددی موجودیت د سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې انوز دغه ذخایر موجود دي د دې موجودیت څونه تاسو په نظر دغه د نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرې
دا کوم ذخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي دا قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر کته کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گتا دیر دی لکه پخواه مقایسه بکی اگه دیتا چی پخواه و ننرخون و دیتا چی اوز دی پنزوش دالر یا سل دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر خی کلو رسیده لیده و پدقه معامله که سی چی گتا کهوی فقط اگه قاچاقمران گتا کهوی او طول و آنگت و مفاد دویت رسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقیقه نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بوی که معلومات به درکی چه دقیقه پسی سوک دی و سوک سگت که بایده
درانو اوریدون کو په باس کې لخپلو دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدون کو مننه کوم چې د باس تر پای له موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان
Bye. ګلابي لری